بعد برداشتند. اما برخی از رسانه‌ها از کشته شدن 7 تن در این حوادث خبر می‌دهند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو زه عصمت څاروان او قادر حبیب هرکلی کوو. تیرونه د افغانستان د سړو سیمو نوی تعلیمي کال پیل شو. په میلیونونو زده کوونکي له نویو هیلو سره ښوونځیو ته لاړل. موږ تېره یک شنبه د سهار د 8 بجو په میکروفون ستاسې پروګرام کې له خپلو اورېدونکو وپوښتل چې په خپلو سیمو کې یا د خپل ښوونځي او تعلیمي وضعیت په باب معلومات له نورو اورېدونکو سره شریک کړي. ډېرو ویل چې مسلکي ښوونکي نه لري. د ځینو سیمو لکه د کندهار د معروف اوسېدونکو خو ویل چې له سره ښوونکي نه لري. یو شمېر اورېدونکو د کتابونو له نشتوالي شکایت درلود، خو داسې اورېدونکي مو هم لرل چې ویل یې څو ځلې درسي کتابونه بدل کړی شوي دي. له بلخ، مرکزي بغلان او شینډن ولسوالیو څخه څو تنو شکایت وکړ چې کله کتابونه په پښتو ورولېږل شي او کله بیرته پښتو ترې ټول شي دری ورکړی شي. البته ځینو نورو په ځانګړي ډول د کمیت په برخه کې خوشي شوده. د دوی په وینا په یو شمېر سیمو کې زیات نوي ښوونځي جوړ شوي او په دې خوښ دي. د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د ښوونځیو سوځول، ویجاړول او یا ښوونځیو ته د زده کوونکو نه پرېښوول یوه بله لویه ستونزه ده چې د افغانستان راتلونکو نسلونو ته لوی خطر بلل کیږي. په دې پروګرام کې بیا هم ستاسو اوریدونکو تلیفونونو ته انتظار باسو. هیله لرو چې خپل مشکلات، وړاندیزونه او نظرونه زموږ له درنو میلمنو سره شریک کړئ. زموږ میلمانه دي د پوهنې د وزارت معین ښاغلی صدیق پتمن، لیکوال او صاحب نظر نورالحبیب نثار چې د تعلیمي نصاب په برخه کې ډیر کار کړی دی، او دغه ورځ د کابل د حبیبي لیسې یو ښوونکی عبدالرفیق سدید.
برای شنوندگان عزیز رادیو آزادی و همچنان مهمانان گرامی، من به نوبه خود شما را خوش آمدید میگم به زیر آسمان کبود و در این برنامه وضعیت معارف در افغانستان به بررسی میگیریم. قسمی که در جریان هستین، میلیون ها طفل در افغانستان به مکتب میرن، اما اکثرشان مکاتبشان تعمیر نداره. صدها مکتب دیگر تا هنوز بسته است و میلیون ها طفل دیگر اصلا به مکتب نمیرن. چرا معارف افغانستان تا هنوز با همه این دشواری ها روبروست؟ در کوشش میکنیم که در این دو ساعته که با شما هستیم در توضیح همین سوال و همین موضوع بحث کنیم و از مهمانای ما بشنویم. نخست میخواییم که نظر معین وزارت معارف افغانستان محمد صدیق پتمن جویا شویم. شنونده عزیز پتمن صاحب، وزارت معارف افغانستان میگه که در سال 1390 مجموعاً 8.39 میلیون طفل واجد شرایط افغان تحت چتر نظام معارف در 14100 باب مکتب به درس و تعلیم پرداختند. اگر شما بر ما بگوین که چی تعداد از این مکاتب شما ساختمان و تعمیر داره و شما چی تعداد معلم بر آموزش این تعداد از اطفال دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که شما بهتر می دانین و در پروگرام های مختلف رادیو آزادی که همیشه شما موضوعات معارف مطرح کردین، باز یک تبصره می خواهیم به سوال شما بیم. اساسا معارف افغانستان 10 سال قبل از یک حالت نیمجان شروع کردن و او حالتی بود که در سال قبل سال 81 دخترها با مکتب نرفتن و کمتر از 1 میلیون شاگرد و حدود 24000 معلم در سیستم موجود بودن و با معارف افغانستان تقریبا 3400 باب مکتبی که آن هم اکثریتشان تعمیر نداشتن به میراث ماندن و فعلا از نگاه کمی معارف افغانستان 14000 باب مکتب و 8.3 میلیون شاگرد و در مجموع تشکیلشان در سال 91 که داریم بخیر سال تعلیمیش آغاز کردیم بالاتر از 247000 مامور و معلم که 200000شان بالاتر از 200000 معلم دارن در سیستم خود داریم. در مجموع بحث معارف افغانستان نیازمند یک تحلیلی همه جانبه است که شما در شروع با او اشاره کردین. از یک سو اگر پیشرفتی وجود دارد، از سوی دیگر کمبودی های وجود دارد در بخش کیفیت معرف، که معرف افغانستان این کمبودی ها را درک کرده و برای رفعشان پروگرام های موثری را در پلان 5 ساله خود، که این پلان در سال 1305 آغاز شد، بعد از 2 سال بازنگری شد و یک ارزیابی صورت گرفت و با اساس همو ارزیابی پلان جدیدی ساخته شد و ما برای هر سال تعلیمی پلان عملیاتی خود می سازیم که برای سال 1391 نیز پلان عملیاتی خود ساختیم و با تفکیک مشکلات و پیشرفت ها داخل سال تعلیمی جدید 1391 شدیم، که هم چالش ها داریم، هم پیشرفت ها داریم و هم رای حل ها و هم مشکلاتی که باید مردم افغانستان در این راستا با ما کمک کنند تا به یک حالت برسیم که نیازمندی های مملکت ماست، ضرورت مملکت ماست و اولاد وطن طوری تربیت کنیم که افغانستان آینده را با وجه احسن و بهتر رهبری کنند.
بله سب، دیر زیاده مننه پتمن سب. تصویل چه مشکلات هم لره مختردی چه مش دا مشکلات مطرح کوی از مش آوریدون که این مطرح که تاسی و استاسی پنظر مشکلات پکومو برخه کدی چه دی؟
اول زمان مشکلات داده چه زمان گا پسوار لزر خونزویو که ده 50% نزیاد ودانه نلری، او هاگوی چه ودانه لری کافی ندیده آقا شاگردان ده پارا چه پاقا خونزی که دوی درس وی. بل استونزا بلری پراتوسیمو که ده مسلکی معلمینو کم بود ته، ام داوست منگا یو لزر بسته چه ده مالیه ده وزارت ناخستی ده دیر لسو یو نویبون کال ده پارا ده 9000 پشاوخوا که بستونه ده عمومی زدکرو برنامه تور کرشوی دی چه من پا طول حواد که ده تقسیم کری دی ده کابل ده خار پشمول 15 داری واحده کی گی او نن هم ده خوون که سبتنام جریان لره. بیتا چه منگ ده خپد رئیسان راپور خسته ده پزن ولایاتو که داس ولایات شتا چه یو چوار لسن پاس او لسانس هم ده دی بستونو ده پارا سبتنام نده کری. د بلګي په ډول زابل هاغه ولایت ته چې تر اوسه یو څوار لسم پاس او یو لسانس هم ثبت نام نه کړی، او نورستان هم دغه ولایت د جملې زنه دي. په اکثره ولایتونو نورو کې کمنګ ورته 200 بستونه ورکړي دي، سل مسلکی معلمینو ثبت نام کړی چې د امتحان په نتیجه کې کېدای شي ټول کامیاب نشي. نو عملا موږ ته دغه یو تصویر دی معرف په مخ کې پروت دی چې د مسلکي ښوونکو کمبود دی، او موږ د دې کمبود لپاره دی در معلمینونو چانگی 2 سلویخ در معلمینونو اساسی لرو ده هیواد پا ولایات و چوبل سوالیو که، او همدارنگا سکال با الحاقی یا حمایوی در معلمینونو 200 تا ورسو دا پا مجموعی ستونزه ده. بل ستونزه داده چه کلا چه منگا تعداد دزدکون کو سکال که منگ 1 میلیون شاگردان جذب کو، نو د سلو نزیات با په یو سنف کې د یو معلم د پاره غوښتنه چې موږ ته د مالی وزارت راکړي دي، چې دا زمونږ بل ستونزه ده. یعنی د مسلکي معلم کمبود او په مجموع کې د بستونو کمبود دا اساسي ستونزه زمونږ دام ده. بل ستونزه چې موږ ورسره مخامخ یو، هغه په ناامن سیمو کې د امنیت د لحاظه زمونږ شاګردان نشي کولای چې ښوونځیو ته لاړ شي. دا ستونزه تقریبا د 4 کال د اواخرو نه را شروع شوه، 50 کال په ویلو کې، او تر نن پورې موږ د دې سره لاس و ګریوان یو. دلته موږ که د یوې خوانه په ځینې منطقو کې ښوونځي پرانیزو، نو د بلې خوانه بیا تازه فشارونه هلته راځي، او دغه فشارونه د دې باعث کیږي چې یوه احصایه دا ده چې موږ هغه شاګردان چې په نورمال حالت کې که مکاتبو انکشاف کولی، نو دا میلیونونو ته رسیږي، او هماغه احصایه چې د تړلو مکتبونو پورې اړه لري هغه به په حدود 2 لک شاگردانو کې، یعنی چې عملا مکتبونو کې و مکتب ته نشي تللی. ولی که د نورو منطقو پیشرفت ته وګورو چې هلته چې کله دا مکتبونه تړل کېده، تعداد د شاگردانو په ټول افغانستان کې 5 میلیونه و، اوس 8 میلیونه دی، 3 میلیونه انکشاف راغلی، حتما 5 میلیون په دې منطقو کې انکشاف راته. د هغه ننګونې دي چې موږ ورسره مخامخ یو، او د خلکو په مرسته او د شوراګانو په مرسته وقتاً پا وقتاً دغه تعداد من را کمو او حالتا چه دولتی قواوی او
یک موضوع است که در تای سالهای اخیر شما از سال 84 به بستن مکاتب و اشاره داشتین، تای سالهای اخیر همین مشکلات را که شما یادآور شدین تقریبا در 10 سال اخیر یا کم و بیش این مشکلات همچنان وجود داشته و شما میگین که در این راستا کار کردین اما به طور کامل این مشکلات زایل نشده. همچنان در اشاره به بستن مکاتب عبدالقادر شعیب در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت می نویسه که مقامات حکومتی همیشه یگانه عامل بسته بودن مکاتب خصوصا در مناطق جنوب افغانستان امنیت میدانند. این در حالی است که وضعیت امنیتی در همه افغانستان تقریبا مشابه است و مشکلات خود را دارد، ولی نباید از دولت این را سرلوح بهانه های همیشگی و تکراری خود قرار بدهد و جنوب را از نظر بیاندازد و این گونه بی‌توجهی نماید. خب این نظر آقای شعیب بود، امیدوار هستیم که در ادامه برنامه بازم بتانیم نظرهای سایر شنوندگان ما را که روی صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت شریک ساختن و همچنان از طریق تلفن تماس میگیرن با شما شریک بسازیم. تا اینکه به شنوندگان ما نوبت بتیم و اونا نظر خود را بگوین، میخوایم که نظر عبدالرفیق صدید که یکی از معلمین شهر کابل هستند را بشنویم. آقای صدید، ما بارها از مقامات وزارت معارف افغانستان شنیدیم که اینا میگن به خاطر حل مشکلات معلمان توجه جدی میکنن و امسال هم آقای ننگ معین مسلکی و تکنیکی وزارت معارف همی موضوع را به رادیو آزادی گفت که مسئله بهبود وضعیت معیشت معلمان در اولویت کاریشان قرار داره، از توزیع زمین و معاشات و امتیازات کدری نام گرفتن. اگر شما بگوین که وضعیت زندگی شما امروز چطور از به عنوان یک معلم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر نعمت، نعمت را حفظون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. ما به مقایسه دولت مجاهدین که بار اول در افغانستان در ایکی قدرت ششتن وضع معلم دیدیم، خود ما معلم بودیم، حالات نابنگام را دیدیم، ما مقایسه بی گپ میزنم. و بعد از اینکه حکومت طالب آمد که تا یک سال 14 ماه معاشات معلمین لیسی بی بیا را توزیع نکردن، اما معلمین هم فعلا برحال هستن که معاشاتشان را ندادن. و در ضمن بعد از اینکه حکومت آقای کرزی آمد تحت رهبری محترم حامد کرزی، هم سهولت های هست در معارف و هم مشکلات هست در معارف. به طور مثال ما تثبیت رتب شدیم در پروسه خدمات اصلاحات اداری آمدیم که معاش معلم گفتن 6000 تا 22000 افغانی معاش معلم است و من میاد خدمتم 29 سال میشه، من پول ناچیزی به دست میارم. به طور مثال من در یک ماه زحمت میکشم، معاش من تا 200 دلار امریکایی را پورا نمیکنه، چون نمیتونیم که من خودم شخصا مشکلات اداری وزارت معارف خودم در سطح اداری کار نکردیم، مشکلات اداری وزارت معارف از عمق نمیفهمم که اینا چی مشکل و پرابلم دارن و ما در رأس مکتب هستیم. همه قدر که خود ما مشکل خود میبینیم که یک ما درس میتیم، زحمت میکشیم، قبول بکنیم که بسیار زحمت خستگی ناپذیر ما متقبل میشیم، اما معاش ما 200 دلار امریکایی نمیشه. با وجود ازی هم همه معلمین کار شاقه میکنن، نیم روز میرن کار شاقه میکنن. اگر دولت ما و مقامات محترم وزارت معارف
اینا شما میگین معلمین کار شاقه میکنن، شما به عنوان یک معلم چقدر امی کار شاقه یا کار اضافه کاری یا کار جانبی یک در پالوی کار معلمی شما انجام میتین بالای کار معلمیتان تاثیرگذار است؟ چقدر یک معلم بازم دوباره که از مکتب فارغ میشه میره پای دکانداری یا تاکسی داره یا یک کار دیگر میکنه، آیا این معلم بازم وقت پیدا میکنه تا سبا فردایش که میره بازم سر صنف استاد میشه یک آمادگی لازم داشته باشه برای صنف خود؟
ما شریفانه خودم زندگی خود برای شما تشریح میکنم. مصوب ششونیم فکس درس ما در صنف شروع میشه، ما باید ششونیم فکس در صنف باشم، 6 و 15 در مکتب حاضر باشم تا 15 دقیقه پروسی حاضری امضا کردن و یک سلام علیک با دوستاست و بعد از اینکه میرم ششونیم فکس در سر صنف استاد میشم تا ساعت 2 و نیم بجه من متواتر به درس خود ادامه میدم. 2 و نیم بجه شما قبول بکنین که من میبرم خانه خود میرم یک پیاله چای یا نان هر چیزی که اولادایم برام تیار میکنن، اون رو که میخورم پس میایم خودم در سر پل باقمی دست فروشی میکنم. شما قبول کنین که نماز شام که اذان میده، ما دوباره طرف خانه خود میرم یک چیزی پیدا میکنم که نفقه اولادم شوه. اما شو که میرم که نان میخورم، نماز خفتن میخونم، ما که کتابای خودم میندازم که آمادگی درسی میگیرم، مرام تو خو میبره. شریفانه براتون میگم، من نمیفهم که کتاب از بالای سرم کی میبرداره، قلم از بالای سرم کی میبرداره تا صبح برای شاگرد در خدمت اولاد از وطن باشم. بانم شکایت نمیکنم، گفتم که معارف ما هم کمبودی های خدا داره و هم خوبی های داره که برای معلم در طول ازی 10 سال انجام داده. به طور مثال خوبی هایی که برای معلم انجام داده، شخصیت معلم زیر پا نشده، برای معلم یک شخصیت یک احترام قائل شدن. کمبودی هایی که قائل شده پیشتر، کمبودی هایی که هست در معارف پیشتر، پتمن تا بشاره کرد یک در مکاتب ما تعمیر نداره یا چوکی نداره یا کمبودی معلم مسلکی داره. ما خودم چون پتمن صاحب در سطح ربری هستن و ما خودم در امروز در سن با شاگرد دست و گریبان هستم، شاگرد در درف میتونم در قسمت همی چاپ کتابا براتون میگم، همی کتابایی که در دوران محترم انیف احمد چاپ شد، کاغذ شکم زرد بود، میتونست که 10 سال دیگه کار بده، و کتابایی که در دوران محترم فاروق وردک به چاپ رسید، حتی غلطی کتاب امو غلطی املایی هست، ایرا ما میتونیم که نشون بدیم.
خب صدید صاحب، میشه که در ارتباط در ادامه برنامه صحبت کنیم؟
بله صاحب، تشکر. تصدی کتابونو ده املایی غلطه یادونه وکره شغل نورالحبیب نصار را سرشته ده. نصار صاحب ده تعلیمی نصاب برخه که پخوا کار کرده. نصار صاحب تست تعلیمی نصاب سنگش کردی؟ واقعا غلطه دیدی دی پا کتابونو که؟
اول خو سلام وایم تاسو ټول اوریدونکو ته، ساروان صاحب مننه. د معرف د کتابونو د غلطه مبارکه کې چې املایی غلطي بوي او یا مثلا نیمګړتیاګانې بوي، دا چاپ سلسله کې عادي خبره ده کیږي. البته د معرف کتابونه د نورو په نسبت باندې چوند ماشوم د کمکینی نه راتربه کیږي او روزل کیږي، ورسره تر نورو کتابونو زیاته توجه او جدي توجه غواړي. البته دغه مرزیات هم نه دي سمره زیات شکایت کیږي. ما البته ټول کتابونه نه دي کتلي، ځکه دا د دولو صنفونو کتابونه دي او ډیر زیات خو زه خپل کور کې ماشومان لرم، هغوی هم دغه کتابونه وایي. سره له دې چې هغوی خصوصي ښوونځي کې دي، خو د پوهنې د وزارت نصاب هم ورباندې تطبیقیږي. نو هلته چې زه ګورم داسې د املا په حساب چې وای دومره زیاتې غلطۍ نشته.
نصار صاحب، همی غلطي زیات به نظر شما چقدر و غلطي کم چقدر در یک کتاب؟
بله، غلطی ډیر غلطی خو هغه وی چې زیاتره وخت بیخی او محتوا درسته نه وي، افاده شوی صحیح نه وي، انتقال شوی، داسې کمزوري به هم وي. ما خپل داسې یو کتاب لیدل دی، ووم صنف دویم ژبو د پاره د پښتو کوم کتاب چې لیکل شوی دی، په هغه کې چې وګوره تمرینونه ورکړي، پښتنې ورکړي دي، په هغه پښتنو کې ځینې شیان چې الته پښتل شوی دی هغه په متن کې نشته. ما ته اوس هم مثال زده دی، مثلا الته پښتنه کې چې تاسو مترادف کلمې پیدا کړئ، شاګرد ته تمرین دی، تبن شاګرد هغه اجرا کوي او استاد هم شاید په صنف کې د ارزیابي په وخت کې د هماغه نه فایده اخلي. نو الته چې متن ګوري، په ټول متن کې تر اخره پورې مترادف کلمې اصلا نشته، دی کېدای شي هغه متشابه کلمې وي، کېدای شي بل وي. نو داسې څه نیمګړتیاوي به وي، خو دا هغه خبره ده چې په مسلسله توګه باندې د پوهنې عملیه، د درسي کتابونو عملیه، دا مستمره دوراني عملیه ده. خو کله چې دا کتاب چاپ شوی دی، هغې نه وروسته طبعاً کال په کال کتابونه چاپیږي. په دویم چاپ کې باید په جدي توګه د هغې مراقبت وشي او حفظ شي، اصلاح شي. که نه یې شوي، نو دغلته بیا ویلی شو چې بېغوري به شوي.
شما چې فکر میکنین نثار صاحب، در چند سال اخیر آیا همی اصلاحات به شکل تدریجی افزوده شده در نصاب تعلیمی؟
بله، دا خو په تدریجي توګه به کیږي، هم ځکه بنیادن ته نشي کولی چې یا خو بدایي چې بیخي زوړ زاړه نصابونه یا پخوا چې کوم خلکو د معارف په سلسله کې کار کړی دی، کومه تجربه مونږ لرو، هغه نادیده نشو نیولې، هغې ته به ګورو د هغې په بنیاد به خپل کار وړاندې بیایو. او په دې کې دغه تبدیلۍ همداسې تدریجي توګه باندې راغلي دي. البته په هغه مخکنیو کتابونو کې چې کله د مجاهدینو په وخت کې او خصوصا هغه مرکزی تعلیمي د نبراسکا ورباندې کار کړی و، هغې کې قبلا دغه شوي دي، دا همداسې تدریجي توګه باندې. هلته په اعتراض داسې و چې په هغې کې ځینې داسې کلمې دي چې خشونت دی پکې او تعصب دی پکې او یا داسې، یا هغه د وخت سره مناسب به نه و، هغه ترې ایستل شوي دي. هغلته کار هم ډېر په بیړه شوی، ډېر په عجله کې شوی. زه پخپله هم نه هغه کمیسون غړی وم چې کله موږ د افغانستان د معارف کتابونه اصلاح کول په پیښور کې په امین صاحب مرحوم هغه وخت وزیر او دا اوس چې زمونږ قاضی القضات دی د سترې محکمې رئیس دی دی دغه پروګرامونو په راس کې دی نو هغه وخت هم موږ یو پنځه شل کسه هلته کینولي وو کومه پروژه وه چا اخیستې وه نو دی د اصلاحات مو کول هغه اصلاحات هم زمونږ په ډېر عجله سره وشو ځکه د معارف د کتابونو د اول نه تر دولسم صنفه پورې د دې د درسي کتاب د راهنما د لارښود د ټولو موادو کې اصلاحات کول د ولس پنځلسو کسانو د وس خبره نه ده هغه هم په لس پنځلسو ورځو کې خو ان داسې ورو ورو په تدریج سره دا کار شوی البته وروسته بیا په فکر کوم څلور اتیا یا پنځه اتیا کلونو نه وروسته په کابل کې چې بیا معارف باندې کوم کار شوی دی دلته البته تبدیلی لږ څه زیاته راغلې ده فکر کوم که ووایو چې نوي کتابونه لیکل شوي دي دا نوي دي یعنی صحیح ده په مبنا کې په بیکګراوند کې هماغه زړی تجربې شته دی
تشکر صاحب خوب پتمن صاحب محترم سوالا متوجه شماست آماده باشین که پس از تماسهای تلفنی شنونده را پاسخ گفتیم بشنویم باز شما برشان پاسخ بگوین شنونده عزیز شما میتونین به 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس گرفته سوالا و نظراتتان در مورد وضعیت معارف در افغانستان با میمانای ما و سایر شنونده ها در میان بگذارین. محمد صدیق پتمن معین وزارت معارف افغانستان، نورالحبیب نصار کارشناس امور معارف و عبدالرفیق صدیق یکی از معلمان شهر کابل میمانای ما هستند. میخواییم که نظرهای شما شنونده را هم بشنویم. شنونده های روی خط تلفن داریم.
زن معرفی که آزادی رادیو تشناس ملاندی پروگرام.
بله بفرمایید.
وعلیکم السلام.
ما سلام علیکم در رادیو آزادی کارکون کو اوریدم و رسید
سلام
علیکم روز علی خصوصی ما زمان تاسی دن غلو خدا سوال دی چی تاسی دن پر د مریمان د سیر د مکتبو ک د مریمان مکتب کړي دي چې دا غل شاګردان چې دي یو نه د مرزق څخه خبر شوم دی نه د خبره چې زه باندې د چا مدار چې مریمان دی ورته مکرر کی چې تر دې مسایل هم د غلطان سر خلاص چې د خیر شته نه د ذکر دی په وخت کې شي ذکر دی نه د مریمان دی ورته مکرر کی چې شي د دې نه لوکان
صحیح تشکر ډیر مننه بل اوریدون کای له روز ځان معرفي کای آزادی راځي
بله بفرمایئ
بله سروان السلام علیکم تاسو ته او د قادر دین صوت او ساجد رنون المنوت او ټول کارکون غړي روم سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون
بله او قاری صاحب پښتون سروان صاحب اوسه یو ساجد شکرې موضوع زه خبر مننه بل خو نه دا اوس هر طریق په نظر سره دی الحمدلله شکر الحمدلله زموږ په ولایت کې هم مسلکی مهمان صاحب هم مسلکی ښوونکي صاحب هم داسې مشکلات هم نه لرو لکه خلک چې وایي خیر مشکلات به وي مشکلات باوجود دي باید موږ افغانان یو د بل رئیس لاسونه سره ورکړو دا مشکلات په ګډه سره وکړو دا که موږ په دولت اعتراض کوو دولت هم خپل ذوب شي چې ولا مشکلات لرو څنګه کېږي څنګه دی کوو څنګه دی کوو دا په دې کارنال کېږي او دا چې څوک نه پرېږدي ولې نه پرېږدي دا هغه مخکې ما تاسو ته شنډه پر ځان وویل استاذ میکروفون په پروګرام کې چې دا د وطن قسم خوړل دښمنان دي چې افغانستان ودرس تعلیم او علم دانش نه پرېږدي دوی پوهېږي چې افغانان تور هم لري افغانان د تورې زور هر چا لیدلی دي دوی پوهېږي که افغانان فرزن د تورې سره قلم ولري بیا نو زموږ د تباهي سبب کېږي دا د وطن د دښمنان دا مداخلې وصلاحته مداخلې دي او اوس نو زما پوښتنه د پوهنې د وزارت د معین څخه ډکه فتا وتلی نه یم چې تشکر پشتون صاحب خیلی تا آخر برنامه با ما باشین تا ای که در آخر گپ آخر بشنوین شنونده دیگر روی خط داریم بفرمایید صاحب زیر آسمان کبود صحبت کنیم
سروان صاحب تاشتا و حبیب صاحب تاشتا استاد رنو ملوانو تا سلام
سلامت و سید چمتو صاحب
خوشحاله باشی البته زما سوال جناب موین صاحب تا راجی ده پا افغانستان که شک نشده چه استون زشته ده او زمانگا دیر شاگردان مکتبونه نلری او پا اوری که ده سرلمر لاندی ناستوی او پا جمعی که ده باران لاندی وی جناب مهندس صاحب کارونه واقعا خپل د شخص زده د هلې ځلې تاییدومه او د هلې ځلې منډې کوي چې تر څو وکولی شي زمونږ هېوادوالو ته د خدمت مصدر وګرځي. د دوی په آن یا فکر باندې دا ستونزه امنیتي ستونزه ده او که کومه مالي یا داسې ستونزه ده چې دوی دغه د مکتبونو د عمار یا د جوړولو دپاره دوی اقدام کړی وي د دغه د مخنیوي یعنی علتونه کوم یو دي چې دوی دغه هغه مکتب هغه شاګردان چې مکتب نه لري او دغه لاندې د لمر لاندې دی خپل درسونه دوام ورکوي دا کوم دلیلونه دي هغه اومده دل چې دغه ولس په دې باندې پوه شي چې واقعا دغه زموږ مشکل دی. دلته د حکومت یعنی نیمګړتیاوې هم په ګوتې کې او د حکومت هغه کارونه دي چې دوی غواړي چې ویکړي او مخنیوی څوک کوي او ولې کېږي دغه مسئله باندې
بل اوریدون کلرو ځان معرفي کوي هله لرو چې لنډې خبرې هم وکړي ځکه چې ډېر اوریدون کلرو مهرباني.
بله سر بله بفرمایئ صحبت کنین.
سلام علیکم. احمد هستم از کابل مزاحم شدم.
خوش آمدید احمد صاحب، مرحمت کردیم، بفرمایید.
بخیر باشم. مشکل ما نیست که یک شاگرد های دارالحفاظ مرکزی سیم همی تعمیر ما تقریبا دو سی همونطور تعمیر لیلی ما ناتکمیل است. شاگرد ها لیلی ها نمونیم، هر طرف فرشان سرگردان هستیم. برای شما معلوم است که دارالحفاظ که این شده هست لیلی ها نباشه بسیار مشکل است که در اکساب دو سال اینجا این تاییست کنه و سریم
احمد صاحب چه مدت میشه که لیلی شما زیر کار است و ناتکمیل است؟
تقریبا 3-4 سال میشه زد.
خب نام خدا، من گفتم که عکس 4 ماه خود شد. خب بله تشکر احمد صاحب. موین صاحب برتان جواب می لطفا در طریق رادیو گوش کنید.
جان معرفی که آزادی رادیو.
بله سلام علیکم. اسم سروان تاس او قادر جان عزیز ته سلامونه احترامونه کوم. زما محمد نیو خلواکم د فرا ولایت د فرارت ولسوالۍ ګران د صدر سره پټما چې مدل ته زمون په مدرسې د تاسو په ولسوالۍ کې ځکه چې مدرسې ګران دوست په سامنے وخت مدرسې هم د کشمیان په پاره و اغان دل په معلومانو ته چې په مرسته به د کشمیان تر اوسه له ګران اور راغی د معلومانو په خپل ځان تقسیم کړي یو کشمیان دی پر یو سکول نه کور خدای شته هغه و چې هغه لم تر درول ګران دوست.
بله تاسو تیرونه ایم ویلی ول چې په ټوله فرارود ولسوالۍ کې یو مکتب هم نشته همداسې ده؟
او مخته و ګران اسمه ځان په مخته و وڅاغه دغه درونه مسلمان ځکه چې اوس مکتب هم نشته.
ډیر مننه، سلامت اوسه کورونا. بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله بفرمایئ صاحب.
بله سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام
د لوګر ولایت خبرې کوم تاسو درو صدرمنو ملمنو ته سلامونه وایم.
سلامت
اوسئ. او کوشش وکړئ چې زما تلیفون قطع هم نه کړئ.
ولې به قطع کړو؟
سوال لرم او یو پیشنهاد لرم.
مهرباني.
اول مې سوال دی، نن که دا جدي امباس مربوط به هم وي واحدن تعلق لري ورسره، دا څنګه کېدلی شي د یو ولایت درې سوه نفره هم د طب ښوونځي او انجینري او اقتصاد د یو ولایت نه کامیاب شي او د درې دېرشو ولایتونو یا څلور دېرشو ولایتونو نور شاګردان هغه نشي کولی دومره نمرې وي چې مثلا چې هر شاګرد درې سوه اتلس سوه درې سوه اوولس درې سوه پنځلس وګوري، آیا دوی نادران دي؟ دا خو هېڅ عقل نه مني. خپل مهین صاحب هم دا مثلا هغه ولایت بندېدلې نمرې بندېدلې، آیا ولې دې کې څو قضاوت نشي کولی؟ ولې مهین صاحب په دې کې، ولې وزیر صاحب په دې کې اقدام نشي کولی؟ ولې یو بل افغان داسې اقدام نشي کولی په دې کې چې د یو بل حق یو د یو بل
شاګرد هغه ځان صحیح دا موضوع خو حل شوه او مطرح شوه. بل سوال هم څه دی؟
بل سوال مې دا دی چې مونږ تقریبا نږدې 10 کیلومتره لرې د کابل نه پراته یو محمد هغې ولسوالۍ، په دې کښې دغسې استادان شته چې اصلا هغه هېڅ مسلک بېخي مسلکي نه دي. هغه هم د شاګرد عمر ضایع کوي او هم د هغوی ژوند تباه کوي. اقل د وزارت معارف دلته یو آیت هم نه ده راغلی چې وګوري وګوري معلمین
سلامت.
احمدزاده صاحب شاید یک دلیل شما همی باشه. ببینیم یک شنونده دیگه است و تماس اونا رو میگیریم و مهمونای ما میریم. بله بفرمایید صاحب، رادیو آزادی صحبت کنید.
سلام
علیکم. سلام.
بله
بفرمایید.
سروان سلام نه تاسو خدای ربي تاسو منو ته حامد خبرې کوم کابل نه
مهرباني کوئ
تاسو زه به تاسو هم چې په تعلیف په برخه کې اگر کا د کوهنه وزاره ډیر لا تراوډین لري خو بیا هم په دې کومه وخت کې لکه څنګه چې دا بورسونه راغلي دا کوم د هند او د ترکیه نو یغنا هغه بورسونه هغه سیمایز خلکو ته تر اوسه نه سروان سلام دي ورکول شوی دا بورسونه راغلي دا د بورسونه کې څوک لري وزیر جو تل ہے دو والی جو تل ہے دو دیکھان جو تر درست بور سندہ کامیب شد تاو نیوری دا بور سی کامیب شد خو نیک نیوری دو دو پوہنے وغیر داو دے کم آگا تلتا دے گا دین دا اگل داو کام مچتا سوال دا بور سنہ دا سیمائیزو آگا تنور کبچ دا خارات کی دو وزیر جو دو والی جو تاور
سیس دیر مننا حامد صاحب سلامت وسے پا خبر دیو ورسی دو وسبا میل منو تاور شو شاغل پتمن کا سوالونم پا یادی دیر تاست راجی ول نیمروز ولایت نه چی واوریدون کې ویل وای معلمان شنه دی او خلکو ته سم درس نسی ورکولې
بله البته پیش از یک پاتمن سره جواب بگوین متین سینا هم در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت میشنوه در اکثر نقاط کشور اطفال به مکتب میرن و مکتب هم تعمیر داره ولی فقط وقتشان میگذره یعنی معلمه که بتواند این اطفالشان این اطفال را به شکل مناسب درس بدهد نیست و شاید هم معلم مسلکی هم در بعض موارد باشه اما قسمی که سدید صاحب اشاره کردن شاید معلم هم وقت کافی نداشته باشه به خاطر که امتیازات و حقوق درست شاید دریافت نکنن
بله خودی درس وقت دیر محدود شویده کم شویده دری وقت و چلور وقت درس ویل پیو مکتب که دی پخواه خلاف چی دو وقت بو پتمن سه میربانی اوکی
بسم الله الرحمن الرحیم بیا با در سر با تا کلمه ویم چه خودم پرده و که ورور خبره دادا چه شپاگو سوالو نمی یاداش کردی دی
بله سب
سروان سب زغارم و حبیب سب چه دا سهار زو که ما استاسی حضور او دیدی او ریدون که حضور تا چه
مهربانی
اگه دا پوهن وزارت او تعلیم و تربیه یواز دا حکومت کار نده دا کوم دوستانو چې ټلیفونونه وکړو او دا شکایتونه لري دا ټول چې دي دوی صلاحیت لري چې د پوهنې په دې پروسه کې مداخله وکړي یعنی مکتب کومه نظامی قرارګاه نه ده چې هغې ته څوک نشي ورتلی موږ په افغانستان کې په 10,000 ښوونځیو کې شوراګانې جوړې کړي دي او دغه شوراګانې هم په دې خاطر جوړې کړي دي چې مور او پلار یا والدین شریک شي په پوهنه او ښوونه روزنه کې او د مکتب په اداره کې او دوی ته موږ دا حق ورکړی دی چې دوی وختن په وختن غونډې وکړي او د مکتب د مدیر نه پوښتنه وکړي د معلمینو نه پوښتنه وکړي او د خپلو بچیانو نه پوښتنه وکړي کله چې بیرته کور ته ځي چې نن ستاسې ښوونکی راغلی او که نه راغلی درس هم کوم ځای پورې وویلې لکه څنګه چې ورور وویلې چې زمونږ بچیان چې دي په دیني زده کړو نه پوهېږي او په لمانځه نه پوهېږي دوی بیا عرض وکړمه چې موږ یو مسلمانه ټولنه یو او کله چې ماشوم وکلن مکتب ته ځي نو وکاله خو ډیر عمر دی زما سوال یا هیله د مور پلار نه داده چې په دې وکالو کې د ماشوم په کور کې چه کول دا خو د مسلمان مور پلار اولاد دی چې دوی حد اقل دته لمونځ زده کړی وی دته د اسلام نور ارکان زده کړی وی ځکه چې په څلور کلنۍ کې به پخوا ماشوم بغدادۍ سپاره په غېږ کې نیولې وه جومات ته به ته د سبق دپاره اوس دغه محترم مور پلار چې د باوجود د دې چې موږ او تاسې په د اسلام په دپاره په میلیونونو شهیدان ورکړی هجرت هم وکاله دا دربدره چې اوس یو د همدې نه دربدر یو چې دا هجرت هم نوی کړی د بدبختۍ سره نوی مخامخ نن به هم دا هر څه لرلی خو دوی دغه ونډه نه اخلي یعنی زما یوه اندېښنه دا ده چې دا خلک ټول داسې فکر کوي په دې دېرشو کلونو کې دغسې یوه تربیه موږ واخیسته چې دا ټول کارونه باید یو بل څوک وکړي او هیڅوک دغسې یو مسؤلیت نه اخلي چې زه په دې کې شریکې موزم باید یوه ونډه واخلم حتی د خپل اولاد په تربیه کې چې زما اولاد دی زه څومره ونډه باید واخلم دا مې هغه د دوی نه هیله ده او دا مې اندېښنه لی تاسو سره هم شریکه کړه یو په یو چې راشو د دې پوښتنې ته دا ټولې پوښتنې په همدې څرخي چې موږ چې ښوونځی نه لرو پخوا به چې نفوس هم کم و تعداد د شاګردانو هم کم و افغانستان همدغه څه امکانات چې لرل 15 میلیونه نفوس و یو مستقر حکومت یې لره مګر هماغه حکومت تاسو یاد کړئ د داود خان په وخت کې یوه قریه مکلفه وه چې په مکتب کې یوه کوټه جوړه کړي او د هغې ټول مصارف ورکړي مکتب ته ځمکه ورکړي او بیا خپل بچیان نه ولیږي مکتب ته نن دا خلک لاس تر زنې ناست دي وایي موږ ته باید خارجیان دا مکتب جوړ کړي او موږ ته باید مؤسسات دا مکتب جوړ کړي یعنې زموږ دغه د کومک او د حشر او د معارف سره د مرستې فرهنګ بیخي تغیر شو چې دا زمونږ یوه ستونزه ده چې خلک هغه څه چې لازم د ونډه نه اخلي، زمونږ عادي وګړي، زمونږ سوداګر، زمونږ دا متمول خلک، تاسو چې ګورئ په دې ښارونو کې چې دا شهرکونه جوړیږي، شهرک جوړی دا سړی کور مخلی په دوه درې لکه ډالر هغه په ورباندې خرڅوي، همدلته دا شهرک خاون مکتب نه جوړی. همدغه رقم ته چې ابل رود چې هغه اساسي سوال وکړ قاري صاحب چې بالاخره به دا مشکل څنګه کېږي، کوم خواته به ځي، دا مشکل یو ګډ مشکل دی، شریک مشکل دی. معارف وزارت تنها یو حکومتي او دولتي ارګان نه دی، دا یو ملي ارګان دی چې خلک باید په دې کې ونډه واخلي. په نوره دنیا کې هم تاسو مثالونه لرئ، تاسو هلته چې اوسېږئ، مور او پلار خپل ماشوم تر مکتبه را رسوي او بېته ته هغه اداره ماشوم نه رخصتوي تر څو چې مور او پلار را نشي او شاګرد بېته تسلیم نشي. موږ زموږ کورنۍ څه کوي، ماشوم د دروازې نه وباسي او ګورم نه چې دا ماشوم کوم خواته لاړ، آیا مکتب ته لاړ، دا بل چېرته لاړ، دا مکتب ته ورسېده که ونه رسېده. زما هیله دا ده چې موږ یو څه مسؤلیت په غاړه واخلو. موږ مسؤول یو، د پوهنې وزارت مسؤلیت لري، د پوهنې وزارت ژمن دی او حکومت هم په دې څو کلونو کې پوره مرسته کړې ده، اما په ملک شته ظرفیتونه څه دي، موږ څه امکانات لرو، دلته څومره ساختماني شرکتونه موجود دي، دلته څومره بودیجه موجود ده، او دلته تر اوسه پورې چې دا خارجیان راغلي دي د نړیوال بانک نه پرته، تر اوسه پورې کوم نړیوال کانفرانس معارف توقف شوی دی چې راځئ د افغانستان د پوهنې بنسټ ورغو؟ یعنې په ځانګړې توګه تر اوسه پورې د معرف د پاره فنډ ریزنګ هغه څنګه چې لازم و او هغه څنګه چې نور دنیا
مزات میخوام در صحبت شما مداخله میشه. اگر کدام کنفرانس بین المللی کشورهای کمک دهنده برای معرف در افغانستان برگزار نشده، اما شما احتمالا اینجا تایید کنین که بزرگترین کمک ها با وزارت معرف صورت گرفته، اوتر هم نیست که کمک نشده باشه.
نه، ما اینه تایید نمی کنیم، محدودترین کمک ها با وزارت معارف صورت گرفته، بسیار بس محدود، به خاطر از اینکه شما ببینید ما عرض کردم در شروع پروگرام که کمتر از 1,000,000 شاگرد داشتیم.
بله.
و فعلا 8.5 یعنی فعلا امسال بخیر که شاگرد جذب میکنیم با 9,000,000 میرسیم، ولی برابر به تناسب همه انکشاف شاگرد و برابر به پیشرفت شاگرد و بعد نظر داشت این که نفوس افغانستان کنترل نیست. شما ببینید در شهر کابل اگر کمک میشد در او صورت باز مکاتب ما 3 تایم می بود، طبعا زیربنا وجود ندارن.
یعنی تاسو دې چمتو صاحب پښتنې ترخلې پټمن صاحب دی ول چې اصلي استونزه څه ده چې 50% شونځي ودانې نه لري، امنیتي ستونزې او که د بودیجې کمواله، یعنی تاسو وایئ چې بودیجه کمه ده، پیسې کمې دي،
امنیتي ستونزې هم شته سروان صاحب، او بودیجه هم کمه ده، او د خلکو همکاري لکه څنګه چې لازم ده، دا ټول یو بل ته لاس ورکړي چې موږ په دې مشکل کې یو صاحب. خلک هغه څه چې لازم دي د خپل اولاد په روزنه کې ونډه نه اخلي،
خلکو د ملاتړ برخه پخوا به داسې و چې له دولت سره خلک همکار وو او خلکو دولت خپل بالو، اوس دولت هم یو څه له خلکو لرې شوی دی، فکر نه کوي چې اصلي مشکل دلته ده
سروان صاحب؟ که دولت د خلکو لرې شوی، اولاد خو د خلکو نه دی لرې شوی، دا خو یو ملي موضوع ده. ته که دولت نه لرې که نږدې، ته د خپل اولاد په تربیه کې ونډه اخلي که نه اخلي؟ ځکه د عمر چې مکتب ته برابر دی که په دې وخت کې دی ونه روزل شي، ته چې 10 کاله بعد د حکومت سره جوړ شي نو ستا زوی خو به 40 کلن دی، څوک مکتب کې نه اخلي؟ موږ باید سیاسي اختلافات سیاسي خبره یوې خواته پرېږدو، او د تعلیم و تربیې خبره د سیاست نه پرته او د دولت د سیاستونو نه پرته مطرح کړو. موږ باید تعلیم و تربیه په هغه ولایتونو کې ونیسو چې لکه سړی چې که ډوډۍ نه وي غوړپ اوبه چې ورته ورسېږي، یعنې تر سړی بې ډوډۍ کېدای شي چې څو ورځې ژوند وکړي اما بې اوبو یې نشي کولی. تعلیم و تربیه ورته وایي چې آب حیات دی، دا د ژوند اوبه دي، دغه که موږ خپل بچي ته په خوله کې وانه چې زموږ بچی مري، وخت چې مړ شو بیا به د خپل بچي جنازه کوو، نو مخکې د دې نه چې موږ دې حالت ته ورسېږو، زما هیله دا ده چې حکومت، جهاني ټولنه او ولس دا درې واړه د دې موضوع حساسیت ته متوجه شي، موږ مشکلات نه پټو. خبره داده چې موږ ته څه پاتې وو چې پټې کړو؟ مشکلات شته، محیط ته مکتب نه لرو، تاسو ته په کنفرانسونو کې په بیانیو کې تاسو اورېدلی دي موږ دا خبره نه ده پټه کړې چې 50% تعمیرات مکاتب زمونږ تعمیر نه لري حتی داسې مکاتب لرو 450 چې هغه قطعاً ځمکه نه لري تعمیر خود سے کہ ازمہ کم نہ لے رہی جدا منگ رئیس صاحب جمہور تا پیشنہاد ہو کسا کر لے تعلیمی کار پرپیر کی چو جناب رئیس صاحب تر 500 روپے شوخوا کے داش مکاتب دے چہ تا ازمہ کنے لے رہی تعمیر خود سے کہ
امدا پر سال کرے چہ 2 ملین جیری بس مکہ غصب شوی دے دی زور وکان ل خوا دا پدا سال کرے
دا پدا سال کرے امدا چہ منگ دے زنی ور قانون سر پ تماس کی گوال تخ پئی گچ فالتوز مکہ پرتا دا آمادہ کا بیوروکراسی زمنگا مخنی ولی دا منگتا دا دولتیزم کم چوک پا دا شاشانے بانے نرا کئی پا سلو شخورو و سر چاپیریو کم زیا کس یعنی پخپلا پا حکمت کی منگ واسطے کو چھو یو ٹوٹا زمکا پلا سر رو چپاگی بانے تعمیر جور کو دا وزارت مالی سر لاس و گریوانی و دی بودیجی دا خستر لپارا وی منگ دا شای لرو تاسی پی گزارو کوئی وورو را سڑے با نیم دوڑی او خوری اما د دې وطن اولاد خو خپل یو عمر لري دغه چې څه کال ته په مکتب کې وانه چې دا دوه کاله بعد د مکتب د سن نتیری کتاب په ټولنه باندې د وګو بار دی دا یعنی موږ دا مشکلات نه پټو که دا مشکلات موږ پټ کو دا لویه ګناه ده ځکه یوې خوانه خو نیمګړتیاوې موجود دي د بلې خوانه چې موږ اغماز کو دا پټ کو دا د ولس سره جفا ده موږ خپل ولس ته واقعیت وایو مشکلات ورته مرملا وایو
فاطما صاحب شما واقعیت میگین و مشکلات و تا روشن مطرح میکنین اما مشکل اساسی در ایج است که چرا این مشکلات در طی سالها پا بر جای میمانه و چرا حکومت افغانستان نمیتونه با این مشکل به این مشکلات بپردازه ولی تمیم در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت میگم مکتب رفتن حق اطفال و نوجوانان میباشه و حکومت افغانستان باید یک مسلم هر فرد را با مساعد ساختن شرایط مهیا کنه ولی اگر حکومت بتواند کیفیت همین تعداد مکاتب را بالا ببرد و خصوصا شهرها مکاتب استاندارد امروزی داشته باشند تحول خوب در پیش رو است و شما گفتین که 9 میلیون طفل امسال مکتب میره در مکاتب افغانستان چی تعداد دیگه محروم هستن از رفتن به مکتب خب این کسایی هستن که حداقل گفته شما اگر مکتبشون نه تنها که ساختمان نداره تا جایش معلوم نیست گاهی در زیر یک درخت میشینن گاهی هم در زیر درخت دیگر در قریشون چی تعداد اطفال هستن که اصلا همی هم برشان میسر نیست ارقام که در دست شماست چی میگه صاحب
شما اگر یک گراف رسم کنین و باز وسط از او را پر کنین از شاگردی که سن سالشان یک طفلی که 7 است تا 18 ده ای وسط گراف تقریبا 4.3 میلیون طفل مکتب رو که ده اوت اطفالم نوجوانانم اگر مکاتب می بود فعلا 4 میلیون شاگرد ده ای سیستم دیگه هم شامل می بود که سنشان از 7 تا 18 است به این معنی که اگر ما تمام اطفال وطن جذب کردیم فعلا حدود 12 تا 13 میلیون شاگرد باید می داشتیم که حدود 4.4 میلیون طفل و نوجوانی مکتب در سیستم تعلیم تربیت افغانستان سهم ندارد یک رقم است رقم دیگه که همه ساله می ماند جذب شاگردان فعلا بین 70-75% است که فیصدی دخترها پایین تر از است همه ساله به زیاد میشه ولی ما امسال این پلان طرح کردیم که باید تزعید نشوه یعنی حداقل ارقام را باید پایین بیاریم و برای از این پلان را وضع کردیم امسال تعهد کردیم یک حشر معرفه اعلان کردیم که مردم دوسه هم بگیرد که شاگرد از 1 میلیون زیاد جذب شوه به خاطر از اینکه امی خلا دیگه هم زیادتر نشوه و علاوه از او در پاروی تعلیمات عمومی تعلیمات سریره پلان کردیم که یک کمپاین کنیم که شاگردایی که در مجموع سن و سالشان اگر 2-3 سال از مکتب گذشته و یا تعلیمات در نیمه رها کرده وارا شناسایی کرده برایشان صنوف تشکیل کنیم تا یه حشر شاگردای ما را از 1 میلیون به 1.4 بالا ببرن برایشان این تجویز سنجیدیم و باز هم اگه این تجویز ما بسنجیم نظر به احصایه هایی که داریم در حدود 2 میلیون افراد افغانستان هنوز خواندن و نوشتن این سواد عادی ندارن
بله صاحب میخواییم که از نظر سایر میمونای ما رو بشنیم نثار صاحب اگر شما بگوین صاحب در حالی که 9 میلیون طفل امسال به مکتب میره در افغانستان و 4.4 میلیون دیگر از مکتب باز مانده. شما وضعیت معارف چطور بررسی میکنید؟ ما شما خود در یک بحران در حرکت هستیم، معارف ما شما در یک بحران سر دوچار است، چی فکر میکنید؟ رای برآمد از این بسیار دشوار نیست؟
بله حبیب صاحب، لار گران ده خو حل لار خامخال لري رختیا هم دا یو سل ماشومان دي چې د خونځو نه د باندې دي، ځکه 8 میلیون او سلور اشاره سلور 8.3 نه دغه نیم په نیمه دادي. نو د دې مخکې مهین صاحب خبرو کې دوی ویل او تاسو ترې پوښتنه وکړه چې د نړیوال ټولنې مرستې رختیا هم د افغانستان د معارف باره کې ما هم داسې د کوم سیمینار چې دا باید بیخي د افغانستان د معارف رابطه باندې په بینالمللي لحاظ باندې بینالمللي سیمینار کانفرنس جوړ شوی وی نه دی شوی. دغه ځای دی چې د افغانستان خلک حق لري چې د بهرنیانو په مرستو باندې شک وکړي او کوي هم ورباندې، ځکه که ته دا ملک جوړې، دلته نظام جوړې، دلته واقعا صلح ته کار کوي، دلته واقعا
نثار صاحب، لیکن دلته یو مسله ده وبښئ تاسو په خبرو کې لویږم که د بهرنیانو مرسته یادی، بهرنیان که مرسته هم کوي خو حداقل د تعمیر په برخه کې بی وکړي، یا د نصاب د کتابونو د چاپ په برخه کې بی وکړي، لیکن موږ خپل افغانان چې ځمکه نه ورکوو نو یو بهرنی به څنګه حاضرېږي چې تا د مکتب لپاره ودانۍ جوړه کړي؟
و خود حکومت تا این زمین هم به اختصاص نمیتن، چی رسه به مردم قسم که پتمن صاحب گفتن؟
درسته در حکومت نمگرته به پخپل زبانده خو منتها نظر تا در خلق و اندخنی و تشویشون وایم چه به ده برقه که در خلق و سرده حق محفوظ پاده که در شک کولو، زکا کتر اختیه هم منگه و تاسو غوارو چه به ده ملک نظام لحر حیث جور کو مضبوط کو پا معرف بانده بسرمایه گذاری کهو او په جدیدو کا ورته کار کوو، او د دې مسلې د دې مشکلاتو د پاره باید د افغانستان معرف وزارت اوس کمپاین اعلان کړی. دغه کمپاین باید لس کاله مخکې اعلان وی، لس کاله مخکې د دې نه چې حکومت اعلان کړي، مخکې دې چې دلته وزارت وي په خپله باندې داسې یو هجوم د وطن د اولاد راغی چې باید مکتبونو ته لاړ شي، او نور نو حکومت یا د پوهنې وزارت ورته هېڅ لاره چاره نه لرله، هر څه علل اجاله کول. اوس پورې هماغسې یو علل اجاله حالت روان دی. د دې بحران اساسي حل د نړیوالو جدي مرستې ته توجه لري، ضرورت لري، او د بلې خوا نه د پوهنې د وزارت اوس مونږ څه ویلم ځکه نه شو چې پتمن صاحب تشریف لري، هغوی خپله شکایت کوي، نو مونږ څه ووایو؟ خو د دې دپاره یعنی اساسي د حل لارې دا دی چې ولس به هم رښتیا په کې برخه اخلي خپله، ځکه دغه نصاب کې ویل کېږي په تعریف کې چې دا دوه ډوله دی، یو هغه رسمي نصاب دی چې د پوهنې وزارت یې ترتیبوي چوکاټ بندي کوي، بل یو غیر رسمي چوکاټ بندي ده چې هغه په هغې کې دغه د والدینو د کورنیو د دوی د مکتب سره رابطه ده، د ښوونځي د تنظیم کمیټې د دوی سره منظم تماسونه د اولاد باره کې دا په دې کې جدي نقش لري. خو د دې ټولو خبرو دپاره یو عمومي آګاهي، عمومي اویرنس په کار دی، او هغه تر اوسه پورې زه فکر کوم نه دی شوی. اوس هم سره وخت دی چې اوس هم د دې پاره جدي کار وشي، او خلک وهڅیږي چې د معارف په پروګرام کې برخه واخلي. که دا کار ونشي، هغه د معارف چې کومه پالیسي ده چې په متوازنه توګه ټولو خلکو ته او تعلیم د ټولو دپاره چې څنګه یې حق دی، نو هغه دغه پرنسپونه به موږ نشو پوره کولی.
بلکه
په دې کې ځینې مشکلات ډېر جدي داسې هم دي چې د حکومت په زور هم نه رسېږي. کوم ځلې مخکې هم زه یو بحث کې ما دا خبره وکړله چې حتی د پوهنې وزارت وي که خپله حکومت وي، په کومو سیمو کې چې د دوی لاس نه رسېږي، د دوی د مخالفینو په کنټرول کې دي، هلته یعنې که په هر قیمت کېږي، ولو که د میثاقونو، تعهدونو، پروټوکولونو
همدې موضوع چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته، په هغه سیمو کې باید څه وشي. دې خپرونې په دوم ساعت کې له خبرونو وروسته به زیات دا ښه خبره ده چې اوس 9 میلیونه افغانان ښوونځیو ته ځي، لیکن لس یا 12 کاله وروسته دغه ټول له کار غواړي، او زموږ اکثره ښوونځي چې دي عادي ښوونځي دي، مسلکي پکې ډېر کم دي. لا هم افغانستان یو تکړه معمار ته ضرورت لري چې له بهر نه راوغواړي، یو ټول مسلکي کسان له خارج راځي، او کوم کارګر چې موږ خارج ته غواړو ولېږو هغه هم ساده کارګر وي چې ډېر کم معاش اخلي، لیکن که موږ له خپلو ګاونډیانو سره مقایسه کوو هغوی ډېر زیات معاشونه په خارج کې ترلاسه کوي. په عربي هیوادونو مې منظور دي چې افغان کارګر هلته ډېر زیات شي. نو که پتمن صاحب دا وایي چې د مسلکي ښوونځیو په برخه کې څومره کار کړی دی؟
جناب سروان صاحب، مسلکی ښوونځي دغه دوه درې کاله او تقریبا د پنځه شپږ دغه پلان چې د معارف جوړ شو د پنځه اتیا نه وروسته، جدی پاملرنه ورته شوی، ولی بیا هم د یو مسلکی خوندې جوړول د عمومي خوندې سره په مراتب زیات بودیجې ته ضرورت لري، چې په دغه برخه کې هم نیمګړتیاوی موجود دي د بودیجوي لحاظ باندې، ځکه یو مسلکی ښوونځی چې ماشین آلات ونه لري او د هغې د تمرین دپاره او وسایل ونه لري، په حقیقت کې یو عمومي ښوونځی دی چې موږ په هغې باندې موږ په دوه طرحو باندې کار کوو فعلا، د مسلکي ښوونځیو زیاتوالی او د عمومي زده کړو حرفوي کول، دا دواړو باندې موږ کار شروع کړی. په دې معنا باندې چې موږ وکولی شو په عمومي زده کړو کې یوه یا دوه حرفې په هماغه ولایت کې چې کومې مروجې دي او یا په منطقوي لحاظ باندې کولی شي، لکه تاسو چې ویل چې په منطقه کې ځانته کار پیدا کړي، او بل د مسلکي ښوونځیو زیاتوالی همدغه عملا هر کال موږ د شپېتو نه تر اویاو پورې نوي مسلکي ښوونځي جوړو. دا د دې معنی لري چې موږ دغه موضوع ته متوجه یو، اما یو عمومي حمله د نفوس د زیاتوالي چې په افغانستان باندې راغله، یعنی موږ په داسې حالت کې افغانستان ته بېته راستانه شو چې په افغانستان کې په زیربنایي لحاظ هیڅ شی نه و پاتې، او په دې زیربنا نه مې مطلب د کادرونو هم دی، ځکه چې په دغه شل کاله جنگ کې که ستاسې موږ تاسو ټول په دې کې و شاید ساحنی و چې نه په بهر کې او نه په داخل کې د مسلکي کادرونو روزلو ته چې هغوی په آینده کې ښوونکي شي، ماهر کارګران شي، هیڅ دغسې یو پروګرام نه و موجود. دا هر څه اوس موږ همزمان مخې ته بیو، هم معلم تربیه کوو، هم مسلکي ښوونځی جوړو، هم کتاب جوړو، هم شاګرد جذبو. دا ټوله پروسه یو ځای روانه ده چې دا هم د کار په کیفیت باندې منفي اغیز کوي او هم د کار په چټکتیا او د کار په سالمتیا باندې. لکه دا انتقادات چې موجود دي، دا انتقادات د دغه حالت نه دي چې موږ ټول شیان یو ځای روان کړي. مثلا هغه وخت چې موقت حکومت راغی، زما ښه یاد دي امین صاحب سره زه د پوهنې وزارت ته تللی وم، هلته ډېر لوی ډونر چې د امین صاحب په میز باندې ناست و هغه د یونسکو یو مامور و، او په وزارت کې هیڅ شی نه و پاتې، نه میز، نه دا تنها د پوهنې وزارت نه، دا ټول وزارتونه همدغسې و. تاسو ولیدل چې دغه وزیرانو ته د میزونه هم د بهرنیانو ورکړل چې یو میز یو کمپیوټر چې وزیر د هغې تر شا کینین. دلته هر څه لوټل شوي وو، او موږ او تاسو یو تالا شوي یو لوټ شوي ملک ته چې خزانه لوټ وه، تعمیرونه یې وران شوي وو، دفترونه یې خالي وو، راغلو او مسلکي پوه هم کمه وه په هغې وخت کې، یعنې په هغه څه چې موږ نن پوهیږو. طبی خبره ده چې موږ لس کاله مخکې یا پنځه کاله مخکې خو په دې باندې نه پوهېدلو، ځکه چې په مهاجرت کې دا خلک لاړل، هلته په کمپونو کې پراته وو، په بعد ورځ کې یا په دفترونو چې کار کوو ټوله ورځ مغز او تنظیمي مغز د دې تنظیم سره په جریان کې خارجیان افغانستان ته راځي، نه راځي، بیادامنی د وطن سره تشویش، یعنې په تشویش کې او په اضطراب کې یو رالوی شوی نسل د ایله اوس د خلکو یو فکر یو استحکام او یو ادارې خواته وروان شوي دي. زه امیدوار یم چې یو ځای ته به دا خبره رسو، اما مشکلات ځکه بربند وایو چې که بربند ونه وایو معنا دا ده چې موږ پرې نه پوهیږو او اوس یې نه حلوو.
تشکر پتمن صاحب، سلامت باشین. شنونده عزیز رادیو آزادی، بحث برنامه زیر آسمان که بود در مورد وضعیت معارف در افغانستان یک ساعت دیگر هم دوام داره تا ساعت 5 با شما هستیم. محمد صدیق پتمن، معین وزارت معارف، نورالحبیب نثار، کارشناس امور معارف و